سلامونه او خیچاره د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته خراغلست. په دې او ساته خبرونه کې ز احمد تکل ساسو کوربم. لمړی لاند خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګه د مشر ثناء الله غفاری پر سر $10 million جایزه اعلان کړي. د طالبانو حکومت وایي چې د داعش دا مشر په افغانستان کې نشته او که د ټیټې کچې قمندانان هم وي د دوی حکومت یې د له منځه وړلو توان لري. د افغانستان بانک وایي چې د $22 million په ارزښت د نړیوالو د مرستو یوه بله کڅوړه یې ترلاسه کړې ده. د طالبانو حکومت وایي د ترکیې د سرې میاشتې ټولنې د مرستې 250 مواد نن د هرات تورغونډۍ بندر ته راورسېدل. دا خبره د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند انعام الله سمنګانی پر ټویټر لیکلې. اروپایي ټولنه وایي د ایران د اټومي تړون د بیا فعالولو په موخه خبرې نن بیا په ویانا کې پیلېږي. د دې خبرو د پیل اعلان داسې مهال کیږي چې ایران د پرمختګ لپاره یو اساسي شرط وړاندې کړی او هغه دا چې پر دوی د متحدو ایالتونو لخوا لګول شوي ټول بندیزونه لرې شي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل فرانسوي سیال ایمانویل ماکرون سره پرونۍ خبرې ګټورې او عملي بللې دي. پوتین له ماکرون سره په ګډه خبري غونډه کې ویلي چې ده ته د فرانسوي سارې لخوا شوي یو شمېر وړاندیزونه د لانجې د اوارۍ په موخه پرمختګ ته لاره اوارولی شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اورېدونکو، وړاندې په خپرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خپرو. امریکا د داعش ډلې د خراسان څنګه د مشر پر سر جایزه اعلان کړې. طالبان وایي چې د داعش دا مشر په افغانستان کې نشته.
د داعش مشر مثلا د سیمه ییز مشر څخه کومې وي هغه به نو د ځپلو نیولو لپاره اسلامي مدد خپل کافي هم ده.
دا موضوع په یو لنډ تحلیل کې هم څېړو. د پخوانی حکومت د بهرنیو چارو وزیر په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ لپاره نوی ډیپلومات معرفي کړی. حنیف اتمر دا کار کولای شي؟
دا له حقوقي اړخه او هم له سیاسي اړخه او هم اخلاقي اړخه مشروعیت نه لري.
نور راپورونه هم لرو. په میدان وردګو ولایت کې یو ځوان په شخصي لګښت د نجونو او هلکانو لپاره یو ښوونځی جوړ کړی.
قرآن کریمی که زده کرده در هم در قرآن نقه کتاب در ورسن کتاب نمی که زده کرده سپاره همی که زده کرده.
په نړیوالو مسایلو کې باوري چې ولسمشر جو بایدن وایي که روسیا پر اوکراین برید وکړي نو اروپا ته د روسیې د ګاز د نلی کې مخه به ونیسي. په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقونو پروګرامونه خپرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مهم اوریدل، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګه د مشر پر سر $10 million جایزه اعلان کړي. امریکایي چارواکو همداراز هغو کسانو ته د جایزې د ورکولو ژمنه هم کړې ده چې په اګست میاشت کې د کابل په هوایي ډګر کې یوه انتحاری حمله کړې وه. او وایي چې د دې انتحاری حملې د عاملانو د موندلو په برخه کې هر څوک همکاري وکړي نو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت به جایزه ورکړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د داعش د خراسان څانګې د مشر ثناء الله غفاري په سر چې د شهاب المهاجر په نوم مشهور دی، د $10 million د جایزې اعلان. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره د جایزې د ورکولو څانګې ویلي دا پیسې به د حق معلوماتو په بدل کې ورکول کیږي چې لمخې د داعش ډلې د خراسان څانګې یاد مشر او د دغه ډلې هغه غړي چې د تیر میلادي کال د اگست په 26مه د کابل هوایي ډګر په ابي گیټ کې په ځانمرګي حمله کې لاس درلود یا وژل شي او یا ځای معلوم شي. دا حمله هغه مهال وشوه چې بهرنیو ځواکونو له افغانستانه د وتلو ماموریت بشپړاوه. په دې حمله کې چې مسؤلیت اسلامي دولت نومي ډلې یا داعش پر غاړه واخیست، د دیارلس امریکایانو په ګډون پکې نږدې 170 افغانان ووژل شول. د راپورونو پر بنسټ داعش ډلې د 2020 په جون میاشت کې شهاب المهاجر د خراسان څانګې د مشر په توګه وټاکه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي دي چې نوموړی په افغانستان کې د ټولو حملو او بریدونو مسؤل دی. شهاب المهاجر په تیر 2020 میلادي کال کې امریکا د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړ. پا پر افغانستان د طالبانو له بشپړې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې داعش ډلې ځینې خونړي بریدونه وکړل چې سلګون افغانانو ته مرګ ژوبله واړوله. خو اوس د طالبانو حکومت وایي دغه ډله یې ځپلې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
داعش په افغانستان کې داسې کوم لوی پیښ او سرمنشه نه لري. البته ځینې کسان چې وو ډېری نیول شوي او ځپل شوي دي، او داسې مشهد په افغانستان کې وي. په دې موده هم زه دومره ویلی شم چې دلته داعش مشر نشته، البته سیمه ییز مشر که کوم وي هغه به نو د ځپلو نیولو لپاره اسلامي امارت خپله کافي هم ده او کوټلي ګامونه هم اخلي.
امریکا داسې مهال د داعش ډلې د خراسان څانګې مشر او غړو په سر میلیونی ډالري جایزه اعلانوي چې تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور کې راغلی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونه زیات شوي. په دې راپور کې دغه شان راغلی چې د القاعده ډلې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن زوی عبدالله د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې طالبانو سره د لیدنې په موخه افغانستان ته تللی، خو طالبانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څار ډلې د راپور رد کړی دی.
د داعش ډلې د خراسان څنګه د مشر ثناء الله غفاري د نیولو لپاره د امریکا لخوا د اعلان شوې جایزې په اړه جزئیات مو اوریدل. له طالبانو سره چې اوس پر افغانستان واکمن دي، د القاعده شبکې په خوانیو اړیکو ته په پام سره په دې هیواد کې د سخت دریزو او ترهګرو ډلو د پټنځای لپاره داسې زمینه برابره شوې ده چې تر بل هر وخت زیاته ازادي ولري. دا خبره د ملګرو ملتونو کارپوهانو په یو نوی راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خپور شوی دی کړی ده. جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
دغه کارپوهانو په دغه څو اړخیز راپور کې په افغانستان کې د ترهګرو او سخت دریزو پر پټنځای سربیره دا هم ویلي چې هغه سخت دریزې چې له القاعده او د اسلامي دولت سخت دریزې ډلې یا داعش سره اړیکې لري توانېدلي چې په افریقا په ځانګړې توګه په ناآرامه ساحل کې هم خپلو فعالیتونو ته پراختیا ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته دغه راپور هغو متخصصانو وړاندې کړی چې پر القاعده او اسلامي دولت ډلې لګول شوي بندیزونه څاري. په راپور کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په اړه ویل شوي چې طالبانو د اګست میاشتې په 15 کابل په داسې حال کې ونیو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروستۍ مرحله له ګډوډیو سره مله وه. په راپور کې پر افغانستان د طالبانو د مخکنی 15 واکمنۍ په اړه ویل شوي طالبانو چې له القاعده سره یې اړیکې درلودل او د دې شبکې غړو او مشر اسامه بن لادن ته یې چې پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د تروریستي بریدونو اصلي طرح او پناه ورکړې وه، واکمنۍ ته یې امریکا په همدې خاطر د پایټکی کېښود. په راپور کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2000 کال د فبروري موافقې ته چې پر اساس امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل په اشاره ویل شوي چې طالبانو په دغه موافقه کې دا ژمنه کړې چې د ترورزم په وړاندې به مبارزه کوي او ترهګرو ډلو ته به اجازه نه ورکوي چې په دې هیواد کې خوندي ځای ولري. خو دغو کارپوهانو ویلي نه یوازې دا چې په دې وروستیو کې د دې هیڅ نښې نه دي لیدل شوي چې طالبانو دي د بهرنیو ترهګرو وسلوالو د فعالیتونو د محدودولو لپاره اقدامات کړي وي، بلکې برعکس لیدل کیږي چې ترهګرې ډلې د پخوا په پرتله اوس په دې هیواد کې له پراخې ازادۍ څخه برخمنې دي. په راپور کې ویل شوي چې امین محمد الحق اسام خان چې د بن لادن د امنیتي چارو همغږی کوونکی و، د اګست میاشتې په وروستیو کې بیرته په افغانستان کې خپل کور ته ستون شو. په راپور کې دغه راز د ملګرو ملتونو د یو غړي هیواد معلوماتو پر اساس ویل شوي چې د اسامه بن لادن زوی عبدالله په اکتوبر میاشت کې افغانستان ته تللی و چې له طالبانو سره خبرې وکړي. د اسوشیټد پریس اژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په اړه ویلي که څه هم دا ډله د افغانستان د خاورې په ډېره کمه برخه کنټرول لري، خو دا یې ښوولې چې دا ډله د پیچلو حملو د ترسره کولو وړتیا لري. یوه بېلګه یې د کابل پر هوایي ډګر د اګست د 28 پیچلې حمله یاده کړې چې د امریکایي سرتیرو په ګډون له 180 زیات کسان پکې ووژل شول. دغو کارپوهانو ویلي چې له زندانونو د بندیانو له خوشې کېدو وروسته اټکل کېږي چې په افغانستان کې به اوس د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړو شمیر د 2200 او 4000 کسانو ترمنځ وي. د ملګرو ملتونو یو غړي هیواد ویلي چې د داعش نیمایي غړي بهرنیان دي. طالبانو تر اوسه د دغه راپور په اړه غبرګون نه دی ښوولی، خو له دې مخکې د داعش په وړاندې د مبارزې د دوام تر څنګ دا هم ویلي چې هیچ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر بل هیواد حمله وکړي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي د 2022 کال په پیل په افغانستان کې د کورونا وایروس پیښې یو ځل بیا په زیاتېدو دي.
د دې وزارت د شمیرنو لمخه د فبروري لومړی نیټه څخه تر اوسه نږدې 4000 کسان په دې ویروس اخته شوی دي چې ل دې شمیر څخه 28 کسان مړ شوی. یوازې په تیرو 4 ساعتونو کې په افغانستان کې نږدې 1500 تنه کورونا وبنیولې چې ل دې ډلې 8 کسان مړ شوی دي. په دې اړه جزئیات د ازادي راډیو خبريال راکوي.
د طالبانو د امنیت روغتیا وزارت مسؤلان وایي دروان میلادی کال لپیل رهیسی او زلبیا په افغانستان کې په کووید 19 ناروغي د اختکیدون کشمیر زیات شوه او یوازې 13 سلیر 20 ساعتونو کې په دې ویروس اخته شویو شپږ سو د شپې حساب کړي چې لدی اته تنمړ شوې دي. د دې وزارت وایي جاوید حجیر نن ازادي رادیو سره خبر کې داسې مهال د کورونا او بعد پیښو لاملې دمړې شویو په شمیر کې د زیاتوالي خبره وکړه چې لقاولې د دې ناروغي لپاره د ځنګړې شوی وروختونو لنیمای زیاتې د مالی امکاناتو د کمیل عمله تړل شوې دي.
د نړیوال بانک د مرستو له بندیدو وروسته د کووید 19 د 18 روغتونونو څخه د ځینو چارې د معاشاتو د نور کولو او مالی امکاناتو د کمیل عمله زندول شوی او بشپړ نه دي تړل شوی. اوس هم په ډیرو کمو امکاناتو موږ 19 نور روغتونونه په نسبی ډول فعال ساتلي.
خو د پیښو زیاتېدو سره سره خلک د دې ناروغۍ پر وړاندې بي توپیر دي. کابل میشته رهلا تلاش وای د کورونا وبا پیخ ورستر بلی ډیری خود مخنیوی لارو چارو تپام او د درملنې امکانات هم نشته.
او اصلا په دغه برخه کې هیڅ امکانات هم نشته او دولت هم په دې برخه کې بی غور دی.
د روغتیا وزارت د رسمي شمیرو لمخې دروان میلادي کال لپاره تر اوسه په 19 ولایتونو کې په کورونا وبا دښته شوی او 1309 اتیا پیخ حساب شوی چې لدی شمیرې و او یا تنمړ شوی دی. روغتیا نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د کورونا وبا مخ پر لوړ ګراف اندیښمنونکي بولی. د دې سازمان رسمي شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د 2022 کال د جنوري له 3مې د فبروري تر 8مې په کووید 19 ناروغي 1,600,191 تنه اخته شوی او لدی ډلې 1,302 تنه مړ شوی دي. روغتیا نړیوال سازمان وایي تر یو کال کې د افغانستان نږدې 15 میلیونه وګړو د کورونا ضد واکسین هم پچکاري کړې دي.
په افغانستان کې د کورونا د وبا وروستای حل د طالبانو حکومت وایي چې په کابل کې د ترکیه سفیر له هرات څخه ترکیه ته د الوتنو د پایل ډاډ ورکړی. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا په یو بیان کې چې نن خبر شو ویلي چې د ترکیه سفیر د هرات لوالي سره په لیدنه کې دا ژمنه کړې. د بیان لمخې د هرات والی په لیدنه کې د ترکیه له سفیر نه غوښتي چې د افغانستان د زعفرانو په سوداګرۍ کې همکاري وکړي او هیواد د زعفرانو سوداګرۍ او خرڅلاو ته ښه زمينه برابر کړي. د افغانستان بانک وایي چې د 2.5 میلیون ډالر په ارزښت د نړیوالو د مرستو یو بل کڅوړی تر لاسه کړی ده. د افغانستان بانک وایان محمد صابر مومند نن ازادي رادیو سره په خبرو کې د نړیوالې ټولنې د دې مرستې هرکلای وکړ.
افغانستان ته د 2.5 میلیون ډالر نغدي بشري مرستې کڅوړه راورسېده. د افغانستان بانک هیواته د نړیوال ټولنې د بشري مرستو د هرکلی ترڅنګ په دې برخه کې د لازیاتو همکارۍ غوښتنه کوي. هر هغه اصول اقدام چې هیواد د اثر دراتګ او د ټولنې لاړمنو کسانو سره د مرستې لامل کیږي د افغانستان بانک ستاینه کوي. په دې برخه کې به خپل حالې ځلې جاری وساتي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته تر اوسه د نړیوالې ټولنې لخوا د لسو په شاوخوا کې د نغدو ډالرو د مرستې کڅوړې د طالبانو حکومت ته سپارل شوې دي. د افغانستان بانک وایي چې د دې مرستو په مټ د افغانۍ ارزښت د بهرنیو اسارو پر وړاندې لوړ شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست استاذ نصیر احمد فائق وایي د مخکینی حکومت ځینو چارواکو یې د غږ د ټپولو هڅې پیل کړي. د ښاغلي فائق په وینا دا توطیې له هغه مهاله د ده پر ضد پیل شوي دي چې په فساد د ککړو مخکینیو چارواکو د بانکي حسابونو د تړل کېدو غوښتنه یې وکړه. بلخوا د جمهوری نظام پر مهال د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یو لیک کې له هغه غوښتي دي چې محمد ولی نعیمی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ومني. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق وایي د مخکینی جمهوری نظام یو شمیر په فساد ککړو چارواکو هڅې پیل کړي چې د عدالت او حقوقتنی غږ ټپ کړي. خغلی فائق تیر شپه په خپل ټویټر پاڼه دا وکړه چې اشرف غنی د حکومت په فساد د ککړو او خاینو چارواکو د بانکي حسابونو د تړل کېدو او محاکمه کېدو د غوښتنی ورستۍ د یو شمیر مخکنیو چارواکو لخوا پر ضد توطیه پیل شوې څو د فشار او د سیسو په پایله کې د حق او عدالت غوښتنې غږ خاموش کړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي د خپل خبر د اسباد لپاره د مخکنی حکومت د بهرنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر حغلی خبر کړه چې پکې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتریش خوختي څو د خغلی فائق پر ځای محمد ولی نایمی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ومني. د ملګرو ملتونو سرمنشي ته سوال شوی لیک کې د خغلی اتمر له قول لیکل شوی د غلام محمد اسحاق زی له استعفا وروسته د هغه د مرستیال محمد ولی نایمی روغتیا خانه وه. له همدې عملی نصیر احمد فائق په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سرپرست استازي په توګه ور وپیژنده، خو اوس چې خغلی نایمی جوړ شوی غوښتنه کوي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ مسؤلیت ور وسپارل شي، هغه څه چې نصیر احمد فائق د ځان پر وړاندې توتیا بولي. له خغلی اتمر سره مو په دې اړه د خبرو هڅه کړې خو د راپور تر خپرېدو پورې نه یو بریالي شوي. که څه هم دا لیک د روانې فبروري میاشتې په څلورمه استول شوی خو لا ملګرو ملتونو په دې اړه پرېکړه نه ده کړې، خو آیا له حقوقي پلوه د مخکني حکومت چارواکي د دې صلاحیت لري چې د افغانستان استازي معارفي هم عزل کړي؟ د حقوقي مسایلو کارپو سبحان مصباح وایي د یو حکومت د مشروعیت لپاره جغرافیوي حاکمیت، نفوس او واک بنسټونه دي چې مخکنی حکومت هیڅ چارواکی نه لري، ځکه له حقوقي اړخه له دې وروسته په دولتي چارو کې د لاسوهنې حق هم نه لري.
دا له حقوقي اړخه او هم له سیاسي اړخه او له هم اخلاقي اړخه مشروعیت نه لري.
له طالبانو په دې اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته دوی سهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه معرفي کړ. خو ملګرو ملتونو ونه مانه او پخوانی استازي غلام محمد اسحاق زی ته یې د کار د دوام اجازه ورکړه. وروسته خغلی اسحاق زی هم استعفا وکړه او سرپرست ځایناستی نصیر احمد فائق غوره شو.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. نړیوالو مسایلو ته ورځو. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي که روسیه پر اوکراین برید وکړي نو له روسیې جرمني ته د ګاز نلیکه چې د نارت ستریم دوه په نوم یادیږي دا په بنده کړي. نوریاس نوری د موضوع تفصیل اوروي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د نارت ستریم دوه په نوم د ګازو نه لیکه به بند کړي که روسیه پر اوکراین برید وکړي. بایدن چې پرون دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شول سره لکتنې وروسته په یو خبري کانفرنس کې څرګندونې کولې. له ښاغلي شول سره داسې مهال پر یو والی هم ټینګار وکړ چې لویدیز متحدین په اروپا کې د یوې جګړې د مخنیوي لپاره هڅې کوي. ولسمشر بایدن چې لوګ دې مودې رئیس د بالټیک سمندرګي په تل کې له روسیې جرمني ته د ګازو د دغې دوهمې نلیکې مخالف دی وویل چې اوکراین ته د روسي ځواکونو ننوتل به دغه نلیکه ودروي. بایدن د یوې پوښتنې په ځواب کې چې دغه پروژه چې د جرمني په کنټرول کې ده نو څنګه به یې مخه ونیسي زیاته کړه چې که روسیه برید وکړي او ټانکونه او ځواکونه بیا د اوکراین خاورې ته داخل شي نو دا ژمنه کوي چې دوی به وکولی شي دغه نلیکه بنده کړي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز ویل د امریکا متحده ایالات او جرمني د اوکراین روسیا او د بندیزونو په اړه ورته دریز لري خو په مستقیم ډول د نارت ستریم دوه په اړه نه د کوم پلانونو یادونه وکړه او نه هم د دغه یو ورځنۍ کتنې په ترڅ کې په ښکاره د دغه پروژې نوم واخیست. د رویټرز د راپور له مخې متحده ایالات او جرمني چې دواړه د ناتو دوه لوی متحدان دي او هڅه کوي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا پر اوکراین د برید مخه ونیسي په اوس وخت کې د نارت ستریم دوه نلیکې په اړه دا مهمه پوښتنه راپورته شوې چې آیا دغه دواړه متحدان په یو نظر دي؟ جرمني د ګازو په دغه نه لیکه چې د رغېدو چارې نږدې بشپړې شوې د ګازو لیک ته د اجازه ورکولو چاره لیک تر لګې د روان 2022 کال تر لومړۍ نیمایي پورې درولې خو لدی ډډه کړې چې دغه پروژه په بشپړه توګه لغوه کړي.
د دې خبرې ټولګي مطالب هم دومره وو. شیبه وروسته اجمل انت څو نور راپورونه هم تاسو وړاندې کوي خو له هغه مخکې
په جوزجان ولایت کې د یووالي په نوم د فوټسال سیالۍ پای ته ورسېده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د فوټسال یادي سیالۍ دوه اونۍ وړاندې د جوزجان د اقچې ښار د دولس لوبډلو ترمنځ پیل شوې. د دې لوبو په پای کې نوید خورشید لوبډلې وکړای شول بي لوکومې ماتې د فوټسال د یووالي جام اتلولي وګټي او دا شان میهن لوبډلې هم په یاد جام کې دویم ځای خپل کړ. محمد صبور د میهن لوبډلې لوبغاړي د دغه جام تر ټولو ښه ګول وهونکی او د نوید خورشید لوبغاړي محمد اسحاق هم د ښه ګول ساتونکو په توګه معرفي شول. د هرات ولایت د اوبی ولسوالۍ د فوټبال د حزبي جام سیالۍ تر سره شوې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست وایي د فوټبال یادي سیالۍ یو میاشت د مخه د اوو لوبډلو ترمنځ په اوبی ولسوالۍ کې پیل شوې وي او نن د اتفاق جوانان لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدي. د فوټبال د یادو لوبو په حزبي سیالیو کې اتفاق جوانان او اتحاد جوانان لوبډلې سره مخ شوې چې په پایله کې د اتفاق جوانان لوبډلې وکړای شول دوه د یو په وړاندې اتحاد جوانان ته ماتې ورکړي. د یادو سیالیو هدف د ځوانانو ترمنځ د فوټبال لوبي وده بلل شوې او امریکایي اسکیټ لوبغاړي د بیجنګ د اولمپیک په ژمنۍ سیالۍ کې نوې ریکارډ ثبت کړ. د بیجنګ د 2022 ژمنۍ اولمپیک سیالیو په 15 مورز امریکایي اسکیټ کوونکی ناتان چین وکړشول د نارینهو په برخه کې د نمایشي اسکیټ په تر سره کولو سره 113.99 نمرې وګټي. ناتان چین د نوې ریکارډ په جوړولو سره وکړشول د خپل جاپاني سیال یوزورو هانیو د 2020 ریکارډ چې 113.28 نمرې وي مات کړي. د یادونې وړ ده چې د بیجنګ د 2022 ژمنۍ اولمپیک سیالیو په دوام تر اوسه سویډنی ورزشکارانو تر ټولو ډیر د سرو زرو مډالونه ګټلي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه، د خبرونه دی برخه ته مو زه اجمل انتهر کله کوم. د سرکاري چې افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنیدو وروسته انلاین پیرو پلور خشبه دی. دا یو خصوصي شرکت مسول چې په انلاین ډول د بیلابیلو توکو د پلورلو خدمات لري وایي هڅه کوي په افغانستان کې خپل سوداګریزي څانګې زیات کړي څو خلکو ته ډېرې اسانتیاوې برابر کړي شي. اخوا یو شمیر پلورونکي هم وایي چې په انلاین ډول د توکو پلوري تر یو حده د کار روزګار د سقوط مخه نیولې ده.
په افغانستان کې د انلاین پیرو پلور یو شرکت مسؤلان وایي ورسیو میاشتو کې د دې ډول سوداګرۍ لپاره ښه زمينه برابره شوې ده. د انلاین پلور او پیر د یو شرکت مرستیال حمید سای وایي دوی په بیلابیلو برخو کې په انلاین باندې د توکو پلور او د پیرودونکو او پلورونکو ترمنځ د نغښت لپاره زمينه برابره کړي. د دې په خبره د رستورانتونو د خوراکي او د سنگار د توکو د پلورنځیو د ریباسونو د پلورونکو او د دوی ترمنځ همکارۍ د انلاین پلور او پیر په برخه کې ډېرې اسانتیاوي برابرې کړې دي.
دا کار د دې لامل شو چې نن ورځ زمونږ د لګښت خدمات په مارکیټ کې مطرشی خلک چې ډوډۍ سفارش ورکوي ټکسی ترتیا ولري او یا پارسل ولري نو موږ په پر وخت خلکو ته خدمات وړاندې کوو.
د ښاغلی صاحب خبره دوی اوس افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې خپل خدمتونه پیل کړي دي. یو شمیر افغانان په ځانګړي ډول خزي د ټلیفون لاله د توکو اخستو ورته دا چاره ډیر اسانه کړي ده. دوه تنه کابل میشتي د بیا او اجمان چې آنلاین پیر کوي ازادي رادیو ته وویل
په آنلاین خریداری کې سہولتونه ډیر دي. هر څوک کولی شي چې په اسانه توګه او په خطوګه خپل ضرورت شایان هغه که لباس وي او که سامان وي د کور سامان وي او که خوراکي مواد وي کولی شي چې په اسانه توګه او په خطوګه آنلاین خریداری وکړي او ترلاسه کړي.
ټول بخشونه چې دغه ډیر ښه کار کوي، یعنی چې ټاکسی نه ما استفاده کړي ده په وخت راغلي دي، ما کار سوای ده په وخت سره.
پر خوځو د طالبانو د حکومت لخوا د وځ شوی او محدودیتونو د اندېښنو په اړه مو نو دوی دریز و پخت خو ځواب یې را نه کړ. هاخوا صنایع پلورونکي دیانا هاشمی وایي د دوی او د آنلاین شرکت ترمنځ ګډه همکاري د دې د کار روزګار د سقوط مخه نیولې.
فعلاً خوب است. د اوس لپاره مې د ببر په نوم یو شرکت سره قرارداد کړی. دوی راځي توکي رسخوري او هغوی چې فرمایش یې کړی ورته یې رسوي. هر ورځ بیلابیل پیرودونکي لرم.
سړی داشتم په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وای په دې برخه کې له سوداګرو سره همکاري کوي. د دې وزارت ویان مولانا زهیر ازادي رادیو ته وویل د امازون شرکت له تجربې په ګټه دا کار د افغانستان د سوداګرۍ په پراختیا ډیر اغیز لري.
سوداګر او کوم افغان د دې اپلیکیشن او د دې د تجارت کې اخته دي، خصوصا صنعت او تجارت وزارت دوی سره مرسته کوي. د دې څنګه کې ټول همتنان دا خواهش کو چې دا یو فرهنګ ته تبدل شي.
خغلی زهیر زیاتوی د صنعت او سوداګرۍ وزارت په دې لټه کې دی چې د خزینه سوداګرو لپاره یو آنلاین بازار جوړ کړي څو وشي کولای چې خپل سوداګرۍ ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د آنلاین یا پرلیکه سوداګرۍ د پراختیا په اړه داسې مهال هیلي راټوکیږي چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د پیل سره سم دا هیواد له اقتصادي او ټولنیز وضعیته د بل هر وخت په پرتله په بد حال کې دی. خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د مالی وزارت سره په ګډه په لټه کې دي چې اوسنیو ستونزو ته حل لار پیدا کړي.
د نورستان په لویدیس کې د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د خونځي ودانیو او د مسلکي خون کو د نشټوالي لامل دلته درسي بهیر په نشټ حساب دی او همدا لامل دی چې تر اوسه پوري د ځای خلکو په وینا په منډول ولسوالۍ کې یو تن حمله دولسم ټولګي نه دی فارغ شوی. دوی داوا کوي چې د خون کو په هني مدیریت کارکونکو ډیر وختونه په کابل، لغمان او جلال آباد کې تیروي او حمل تماشونه ورنسیږي. دا دی موضوع تفصیل په دې رپورت کې.
ولسکلن نجیب الله په خپل ولسوالۍ منډول کې د خونځي وداني او د مسلکي خونکو د نشټوالي لامل لغمان ولایت کې 15 کال مسافرۍ کړې او تر لسم ټولګي زده کړې خو اوس د اقتصادي ستونزو لامل نشي کولای په لغمان کې خپل زده کړه دوام ورکړي، نو ځکه بیرته خپل کلی ته راستون شوی وایي.
لسمه پریملوسې لغمان کې دلته مکتبونه نشته، نو معلم او سرمعلم او مدیر داسې اندي پیسې اخلي جیب ته یکدي او نور مکتبونه نه دي فعال شوي. دلته اقتصاد ضعیف دي، ځکه مکتب مې پرېخوست. د امارت اسلامي نه مو غوښتنه دا ده نو چې دلته مدرسه فعاله کړي، مکتب فعاله کړي، مسلکي استادان دي راشي.
فرید الله په خپل ولسوالۍ کې تر شپږم ټولګي زده کړې کړې وای. دلته ل شپږم پورته ښوونځیو ته وسنی ښوونکي درس نشي ورکولی، نو ځکه له نورو زده کړو تر اوسه بې برخې دی.
اقتصادي حالت مو زیات ضعیف است.
اقتصادي حالت مو ډیر کمزور دی. که دلته ښوونځی جوړ او فعال شي موږ دلته درس وایو، خو بدبختانه چې وسنی ښوونکي مسلکي نه دي او ل شپږم ټولګي پورته د درس ورکولو توان نه لري. موږ له اسلامي امارت غواړو چې په منډول کې ښوونځی فعال کړي او مسلکي ښوونکي ورته راولېږي.
د منډول قومي مشران وای په تیرو شلو کالو کې ولسوالۍ له هر ډول پرمختګ او ودانیزو چارو بې برخې پاتې شوي او د وخت مسولینو له پامه غورځولې ده. د منډول ولسوالۍ د انیش کلي اوسیدونکي حاجی عبدالقادر راته وویل:
دلته هیڅ نشته، مکتب نشته، لیسه نشته او مدرسه نشته. که درسی برنامه وي نو تعمیرونه یې نشته. د کاغذ پر مخ هر څه شته دي خو عمل کې هیڅ نشته. هیڅ دولتي مسؤول دا فکر نه دی کړی چې د منډول پر نوم ولسوالۍ وجود لري او دلته هم د اعلی مخلوق پروت دی. پام نه دی کړی چې موږ ته یو کار وکړي.
د منډول اوسیدونکي شکایت کوي چې ګڼ ښوونکي او حکومتي کارکوونکي په لغمان، جلال آباد او کابل کې اوسیږي. په یادو ولایتونو کې معاشونه ترلاسه کوي خو د خدمت دره کې نه لګیږي. د یاد ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین هم مني چې په تیرو شلو کالو کې منډول ولسوالۍ له پامه غورځول شوې وه، خو دوی غواړي چې په راتلونکي کې د منډول په څیر لرې پرتو او له پامه غورځول شوو سیمو کې د تعلیم او آبادۍ چارو ته ځانګړی پام وکړي. په نورستان کې د طالبانو لخوا د پوهنې ریاست سرپرست رئیس تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل:
اقران منډول ولسوالۍ ته هیڅ نوه خدمت نه ده شوی. یو څه تعداد موږ مکاتب لرو، په هغوی کې هم یو لړ ستونزې موجودې دي. هغو هم په هغه شکل خدمات نه وړاندې کوي څنګه چې وزارت یې غواړي، څنګه یې ولس یې غواړي. د راتلونکي لپاره موږ تصمیم دا دی منډول او دغسې لور پرتو نورو ولسوالۍ ته زیات توجه واړو، تر څو د دوی تعلیمي بهیر ګړندي شي، دغه ولسونه تعلیم نه په استفاده وکولی شي، یو ځای ته لاسرسی پیدا کړي، پرمختګ.
د چارواکو په وینا چې په منډول کې د یوې لیسې په ګډون 22 ښوونځي لري، خو تر اوسه یې له 12 ټولګي یو فارغ هم نه دی ورکړی او د ټولو 22 ښوونځیو زده کوونکي د تعمیرونو د نشتوالي په وجه په ډیرو سختو شرایطو کې درسونو ته دوام ورکوي. دا یوازې د منډول ولسوالۍ نه ده چې پکې ښوونځي ودانی نه لري او یا هم ښوونکي په نورو ولایتونو کې شپې ورځې تیروي، بلکې د نورستان له زیاتو لرې پرتو سیمو ورته شکایتونه کیږي. په یاد ولایت کې داسې ښوونځي هم شته چې د جوړولو پر سر قراردادیانو ټولې پیسې راویستلې، یا یې پرې هیڅ کار نه دی کړی او یا یې هم چارې نیمګړې پاتې دي.
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم، اسدالله مې نوم دی. دغه زموږ په ولسوالۍ کې د زموږ مکتبونه سکوت شول، هغه په دې خاطر باندې چې معلمانو ته یې معاش نه دی ورکړه سوی. څلور میاشتې، پنځه میاشتې بې معاشه دي او بالاخره مکتبو خولې وتړل شو. نو زموږ اولادونه په آینده کې د تعلیم څخه بې برخې پاتې دي. هیله مند یو چې دا مسؤلین زموږ غږ واوري او دغه دپاره یو چاره وسنجوي. دوم خبره مې دا ده چې دغه موسسات په عدالت باندې دغه شی نه ویشي. هر ځای ته چې راځي د خپل یارو دوستو قریب پر ځای باندې اوسېږي، د هغه ځای څخه هغه خلکو ته کارټونه ورکوي. د سړي پر سر باندې یو کارت ورکوي، خو بعضې کلو ته چې بیا راځي بیا نو وایي موږ د مجتو پر سر باندې دوه او درې مساکینو ته دا 15 کارت درکوو، بس تاسې خپل بس کې کاغه 50 کوري، کاغه 40 کوري، کاغه 10 کوري، وایي اضافه استقاق نه لرو. نو دغه ته دې یو څه توجه وکړي. او بله اخري خبره مې دا ده چې په دغه حکومت کې ولس ته د ګډون حق نه دی ورکړه سوی. دا حکومت اوس یوازې د طالبانو او د غني د حکومت د خلکو څخه جوړ سوی دی او جوړېږي به، که په دې افغانستان کې نور ولسونه او نور خلک هم شته.
څلور بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو دوه اونیز پروګرامونه خپریږي. لومړی نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوق تاسو ته کیږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګه د مشر ثناء الله غفاري پر سر لس میلیون ډالر جایزه اعلان کړي. د طالبانو حکومت وایي چې د داعش د مشر په افغانستان کې نشته او که قومندانان وی هم د دوی حکومت یې د له منځه وړلو توان لري. د افغانستان بانک وایي د 2.5 میلیون ډالرو په ارزښت د نړیوالو د مرستو یوه بله کڅوړه یې ترلاسه کړې. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته تر اوسه د نړیوالې ټولنې لخوا د لسو په شاوخوا کې د نغدو ډالرو د مرستې کڅوړې د طالبانو حکومت ته سپارل شوي دي. د افغانستان بانک وایي چې د دې مرستو په مټ د افغانۍ ارزښت د بهرنیو اسعارو پر وړاندې لوړ شوی دی. د طالبانو حکومت وایي چې په کابل کې د ترکیې سفیر له هرات څخه ترکیې ته د الوتنو د پیل ډاډ ورکړی. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا په یو بیان کې وایي د ترکیې سفیر د هرات له وارث والي سره په کتنه کې دا ژمنه وکړه. اروپایي ټولنه وایي د ایران د اټومي تړون د بیا فعالېدو په مخه خبرې نن بیا په ویانا کې پیلېږي. د دې خبرو د پیل اعلان داسې مهال کېږي چې ایران د پرمختګ لپاره یو اساسي شرط وړاندې کړی، هغه دا چې پر دوی د امریکا ټول لګول شوي بندیزونه لري شي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل فرانسوي سیال ایمانویل ماکرون سره پرونی خبرې ګټورې او عملی بللې. پوتین له ماکرون سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل چې دته د فرانسوي سیال له خوا شوي یو شمېر وړاندیزونه د لانجې د حل په موخه پرمختګ ته لاره اورولی شي. د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
په یو